Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبیه آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، نن سه شنبه ده، دل مریض دیارلسه و ونیوی ده جدی اطلسم او ده میلادی 2019 ده جنوری اتمه. ده آزادی رادیو پا ده خبری مجله که چیز اسمت ساروانی ده طاهر روشان په تخنیکی همکاری ورندی کوم. پا اسلام آباد که ده سولی ده شورا ده دارالانشا ده رئیس او پا قطر که ده طالبان و امریکایان و ده خبر و نور موضوعات و تفصیل آوری. لبرای ده ده سات خبرونه. د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي، او د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو شپږ اتباع به نن په سویډن کې د تروریستي تورونو په خاطر محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. تماده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلون و تفتیش نن پایته و رسیشی. ده افغانستان ده انتخابات و خپلوا کمیسون وی ده ده بهیر لبشپده دو سره با. ده ولسی جرگی ده انتخابات و لپاره ده کابل ولایت لمرانه پایله اعلان کری. ده کمیسون برستیال وین زبی سادات تیرش با آزادی رادیو تو بویل.
نهایی کوشش ده روانی ترسو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سعادت همداراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برښنا پرې شوي مزي باید تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي آزادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن شي. د افغانستان برښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
هر کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ، او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونه له آزادي راډیو اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کرد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی، په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د څلور ویشت او شپږ څلوېښت کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني توګه ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمېنه بیشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت د ورکولو پروسه ودروي چې د قرغیزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغیزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په لړ کې اوري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې لپاره هلې ځلې یو لاس نه دي.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو.
د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي کار به نن بیرته ترمیم شي.
د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده.
د ورزګان والی بانکونه تورنوي چې له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي.
د معاشات په یوه کې بعض مامورین د خلکو څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي.
د کابل په صنعتي پارکونو کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه جذب شوې.
خزی رسمون دنرو اغداده چه دی باریکاب سنتی پارک پا طول و مدرن زربناو او سهولتونو بانده برابر کارنه لخیرت تکمیل سوی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. ساعت و بجه او و دقیقی دید. آزادی رادیو خبرونه هم ده سهر لو بجو ده ماشام تر او بجو دوام کوي. ده افغانستان ده سولی ده عالی شورا ده دارالانشا رئیس هیله لري چې ده پاکستان ده سفر پلر که به ده افغانستان ده سولی ده بهیر لپاره سیمیز اجماع رامنځ تکړي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي دا څرګندونې تېره شپه آزادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یوه وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي یو وار بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیلوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابرې کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولی شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګ متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد اسادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دول لپاره د ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کار نظامی فشار وي یا سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني زباول رمه چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړی انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهمه وخره ده.
د ښاغلی سعادت په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو دی یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د یوې په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي و چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې اژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وای په بغلان ولایت کې به د برښنا پریشوي مزید نن سه شنبه تر غرمې پورې ونخلول شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو په بغلان ولایت کې کابل ته د وارداتي برښنا مزید په ډزو وشتي او غوڅکړي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پر کابل او ځینو نورو ولایتونو لکه پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر د برښنا د پرې کېدو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت وایي تخنیکی کارکوونکي د دغه برښنا د سرکټونو د بیا نښلولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه برښنا لومړی سرکټ نن شپه ونښلول شي چې د ده په خبره له نښلېدو سره به د کابل ښار د ځینو سیمو برښنا فعال شي.
انشاءالله که یک سرکت از
او
یکم شب ساخته شود.
دو بابل حسکی گی چه یو سرکت ننش پا جور او یو سرکت چه وصل شی او دو هم سرکت با انشاءالله تر سبا پور بیر تا وصل شی.
انشاءالله که او هم دوباره وصل میشه.
برښنا شرکت اعلان کړ چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پلخمري دوشي ترمنځ په سیمه کې د برښنا دوه سرکټونه پرې شوې دي. د دغو سرکټونو له پرې کېدو سره پر کابل، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو وارداتي برښنا پرې شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې کابل ته تیره شوې وارداتي برښنا پرې کېږي، بلکې پخوا تر دې هم څو ځلې په یاد ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې دغه برښنا ته زیان رسېدلی ده. د طالبانو ډلې پخوا تر دې ویلي چې د دوی غړي د برښنا رسولو خدمات نه ګواښي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه برښنا د دوی د غړو لخوا پرې شوې نه ده. مجاهد ادعا کوي چې دوی غړي د دغه برښنا د مزو د بیا نښلولو په هدف د افغانستان د برښنا شرکت له کارکوونکو سره په اړیکه کې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان د دغو مزو په قصدي پرې کولو تورنوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
له شک پرته په وروستیو کې د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده. دوی همواره او همیشه عمل منفعت قوتونه سرکونه او د برق پایه هغه چې خلکو ته خیر رسیږي هغه موخې ته او هدف ګرځي خپل.
بلخوا په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي او د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی آزادی راډیو ته وویل نن سهار د طالبانو د ډلې غړو د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې غوښتل چې د تیلو یو ټانکر له ځانونو سره یوسي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ور ورسېدل د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه چې په نتیجه کې کابل ته د وارداتي برېښنا دوه مزې پرې شول.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org په ازادي رادیو ویب پاڼه کې د ازادي رادیو تیری خبرونه هم اوریدل شي او همدارزه مطالب لوستل شي اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې پړه چې لسګونه کسان په کې مړه شول یو مطلب خبر کړی دی ورسپانې د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدورۍ د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی خو دوامداره تاوتریخوالی د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانونه د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی د بدخشان سیمې زو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبه پورز د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه نیوزویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي مولاونی نیوزویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پړه کړې دي ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوزویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي نیوزویک لیکلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو کلونو لپاره صنعتي پارکونو ته د سلګونو میلیون ډالرو د جذب خبره کوي د دې ادارې سرپرست عبدالسامی ستانگزی پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې ویل چې یو شمیر پانګوال حاضر شوي چې په دغو پارکونو کې پانګونه وکوي د دې موضوع په اړه د فیروزی عزیزی راپور واوري
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پنګونې زیاتوالی غنو خلکو ته کاري زمينه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي د دغه ادارې سرپرست عبدالسامی ستانگزی د دوشمې پورز د خپل لاسترړونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پنګونې د زیاتیدو خبره وکړه
خزې رسمن لرو هغه داده چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او نهویست غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده ګو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي د 15 لکه کسانو لپاره په غیر مستقیم شکل باندې د زمينه کار برابرېږي
کاغلی سنګزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب سروبي محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمينه هم برابره او 250 زره کسان ته په مستقیم ډول کاري زمينه مساعده شي هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د خارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیایي پروژو په لیکدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل د په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په یوولس ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یوولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي.
ښاغلی رسا وویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکا پارکونه موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اورسکان والی وای په دې ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک مسؤلان له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني ډول پیسې غواړي. والی د خبرې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د خصوصي سکتور لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړې. په اورسکان ولایت کې د محل عزیزی بانک، اسلامي بانک، کابل بانک او د افغانستان بانک فعالیت لري. له دې ولایت د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک له خدماتو خلک راضي نه دي. والی محمد شفیق اسدلا سید دغه راز زیاتوي چې د یادو بانکونو مسؤلین له خپلو مشتریانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخلي. نوموړي د یادو بانکونو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دغه کارونه څخه لاس واخلي.
بل علم یې د افغانستان بانک څخه دا ده چې د بعضې مودې پیسو په ورکولو کې د افغانستان بانک بعض مامورینو پیسې اخیستلې د خلکو څخه چې هغو دوی به مده پیسې ورکول هغو بل د مشته غټې راکړي بیا به نو یو 15,000 راکړه نو بیا به زه دا کوچنۍ در غټې کړم. په بعضې وختو کې د بعضې راپورونه موږ ته د کابل بانک څخه هم راځي چې د معاشاتو په عوض کې بعضې مامورین د خلکو څخه مامورینو څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي چې دا کار ونه شي.
محمد شفیق اسدلا سید دغه خبرې نن دوشنبه په ولایت مقام کې د خصوصي سکتورونو لخوا په یو جوړ شوې غونډه کې وکړې. د یادو بانکونو مسؤلینو چې هم په همدې غونډه کې ګډون کړی وو او پر سټیج هم خبرې وکړې په دې اړه یې څه ونه ویل. محمد شفیق اسدلا سید دغه راز د بانکونو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د اورزګان دغه جګړه ځپلو ته جي پیسې په پور ورکړي څو د دغه ولایت خلک خپل شخصي پانګونه وکړي او د بیکاری کچه راکمه شي.
اسلامی بانک د افغانستان اسلامی بانک چې کوم پروګرامونه لري نو هغه عزیزی بانک ولري دا د مرزه کې خلکو سره چې شریکي خلکو سره چې همکاري وکړي کومک دي وکړي دا د اورزګان ولسونو ته دي قرضونه ورکړي د غو سره چې معاملې وکړي د غو سره چې شراکتونه وکړي چې دا خلک په کار ولېږي.
په اورزګان ولایت کې دا مهال عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او افغانستان بانک فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون خبریالانو او کارپوهانو ته اجازه ورکوي چې شینجن ته ورشي او په سیمه کې د خلکو وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې په سیمه کې اقلیت یوغور مسلمانان تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
چین د دوشنبه پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیځ ایالت شینجن ته ورشي خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي وو چې دفتر غواړي چې دې سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي. له بشری حقوقو څخه د سختو سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري، له سیمې د ناوړه بشري وضعیت په اړه ډېر راپورونه تیر کال خپاره شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ وویل شینجن د ټولو پر مخ یوه پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي، خو په یوه شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرزالعملونه عملي کړي. خو لوکانګ دا خبرداری هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني اتباع او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالانو او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي، خو ډېر ځلې لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوې ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي، خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواک اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کېږي. د بشري حقونو فعالانو ویلي چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې تنکي ځوانان آن اوږدې ګیرې ولري یا یې مخونه پټوي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقیف کیږي.
او اوس هم د دې خبري مجلې د څو مهمو خبرونو سرته کې تمه ده چې د کابل درایو د 300 محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د ازبکستان 15 اتباع او د قرغیزستان یو تبع پرون دو شنبه د سویډن په پلازمین استاکولم کې وی محکمې ته حاضر کړی شول، او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمین بشکه کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
زه ملک ادم خان کوچه مبزم کتزم پسرله پورت رازم او دا غد ملکان و دا قومی پا خاطر بانی خدمت کن
دست تویتی جمعی کتر ازی وره پورت ازی ام دا سمره دست سخت دا
نو چه سخت دا نمون بچه کن
سمره سخت دا
نمره سخت دا چه دیده دا نپا پکو روان شده و جلال آباد پوری دا غزر روان شده را جات پوری
کاکا تاسو وسم خیمه و هیا که کورونم جور کری
نه وسم خیمه و
مالداری چنگه دا
مالداری خواهد خوب شوی نشتا
ولی شو نسته
غونده خلاص شو خلق خرد که کورونه که جور که غرونه کورونه شو
ام دا وس بچو مالا لریته
زه دو سو
چی شایدی میگی
وزی میگی دی وزی دی و خان دی
خدا یه خواکی بیا وخورت لکومه کوی
وخورت اخلو
سخته نه ده په اوس وخت کې
سخته ولی دومره سخته ده چې یوه ورځم که طاقت ونه کړي
دا مالونه زما څومره بیا تاسې نه مړه کیږي مریضیږي
دا مالونه مونږ نه به په سلو کې شل مړه کیږي او 500 به خرڅوو او هغه باندې به ساتو
داسې م سوي چې ډېر زیات تاوان تاسې وکړی
دومره تاوانونه هم کړي چې درته ووایم مالا ته مریانه شي
ولې م تاوانو کې بېغوري وه که شرایط خراب و یخ
چې واښه نشته غرو کې واښه کمی دي بارانونه کمی دي
بیا هم په سر دیم تاسې خپله مالداري کوی
او مالداري زمونږ بې مالداري زمونږ ګزاره نه کېږي
او که دا مړه نه شي بیا خو ګټه کوی
نو چې مرګ ونه کړي هر شی ګټه ده چې مرګ یې وکړو ټول تاوان دی
خیر اوسې کاکا ژوندی اوسې
خیر اوسې خیر اوسې مانه
او سم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عتیق الله همت له زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي. له ولسمشر څخه مې غوښتنه دا ده چې په زابل کې د موټر سایکلونو د خلاصېدو امر وکړي. خلکو ته ډېرې ستونزې پېښې دي. میرزا خان مینهپال له کندهاره لیکي وایي په کندهار کې هیڅ ورښت نه دی شوی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه بیا لیکي چې سخته واوره اوري، هم شاید منظوری هم دا اوس وي ځکه چې پیغام یې همدا شېبه راورسېد. یو بل اوریدونکی عبیدالله جان له کندهار له دامان ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې افغان حکومت دې په عملیاتو کې د ملکیانو ژوند ته پام وکوي. عزیزالرحمن له ننګرهاره لیکي طالبان افغانان نه دي ځکه افغانان خپلې لانجې او شخړې نیغ په نیغه د یو بل سره په خبرو حل کوي. بل اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی ولسمشر اشرف غنی دی په هیواد کې د 14 پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه برابر کړي چې په هیواد کې ټول ښوونکي لیسانس شي. دفتانی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وایي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ راتلونکي ناستې کې که افغان چارواکي او طالبان خبرې سره ونه کړي نو د سولې د هڅې به ناکامه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم بله خبري مجله لرو چې